السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبر په خبرونه کې د افغانستان په جنوبي او مرکزی سیمو کې تاسو له تازه بیا نویو خبرو او دا به هم واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې امنیتی تدابیر لومړی درجه ته لوړ شوي دي. د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
افغان او نړیوال عسکر وایي دوی د افغانستان په جنوب کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې درویش تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي د ایران خلکو د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې هغه څوک چې دوی غوښتل څو یې ولسمشر وي خپله انتخاب کړ. او ترکیه وایي چې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د کړکېچ داوارۍ لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عاملینو ته به جزا ورنه کړی شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وویل چې امریکایي سرتیرو د بالابلوک په پیښې کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې سم چلند کړی. ښاغلی مولن د امریکا د دفاع په وزارت کې په جوړې شوې خبري غونډې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته ډسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور کېږي که نه، وویل تر لږه زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. افغان او نړیوالو عسکرو د افغانستان په جنوب کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې درویش تنه وسلوال طالبان وژلي دي. یو پولیس هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. شپږ تنه مخالفین په اروزګان کې له پولیسو سره په نښته کې پرون ووژل شول. په همدې نښته کې یو پولیس هم وژل شوی. په اروزګان کې د نورو عملیاتو په ترڅ کې مسؤلینو نن وویل چې تېره ورځ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شپاړس تنه وسلوال طالبان ووژل شول. د ناټو ځواکونو د اروزګان په عملیاتو کې نښتې تایید کړې دي او وایي دوی یوازې د پنځو تنو مخالفو وسلوالو د راپور ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو ده د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون د شواته وریوب ززی په ولسوالیو کې د پولیسو او ائتلافي ځواکونو پر موټرو د چاودنو خبر ورکړ. ښاغلی سمون ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار دغو چاودنو دوه موټر یو څه زیانمن کړي دي او چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې په شوات ولسوالۍ کې د ائتلافي پوځیانو یو موټر ویجاړ کړی دی او د موټر ټول سورلۍ وژل شوي دي. د طالبانو ویاند په اریوب ززی ولسوالۍ کې هم د څلورو افغان پولیسو د وژلو ادعا کوي. د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون د طالبانو خبره ردوي او وایي چې افغان پولیس او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تېره ورځ د دې ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د والی ویاند کوچي ناصري ویلي نښته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان د سپیرې ولسوالۍ په سپین کلي نومې سیمې کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. کوچي زیاته کړه چې په دې یو ساعته نښته کې د برید کوونکو د ډلې شل تنه مړه او ټپیان او پنځلس تنه یې ژوندي ونیول شول. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي د پولیسو پر کتار د برید مسؤلیت منلی خو ویلی دي چې د دوی کسانو په دې نښته کې د پولیسو له لسو زیات سرتیري وژلي او د هغوی څلور رنجر موټری ویجاړ کړي دي. سیمه ییز چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. او په کندوز کې د یوې بهرنۍ مرستندوی موسسې څلور تنه کارکوونکي پرون د ماین په یوه چاودنې کې ټپیان شول. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دغې پیښې کې څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. دا او تر دې دمه د افغانستان خبرونه تر لږ ځنډ وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو سنا د افغانستان او عراق د جګړو د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا پر ضد د هڅو د چټکولو له پاکستان سره د مرستو او نړیوال بچي صندوق د پراختیا لپاره څو وکولی شي بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. نن د یو سل شپږ میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. د سنا غړو په دې اړه یو نوی موافقې او پنځه مخالفې رایې درلودې. یاد شوي پیسې به تر راتلونکي مالي کاله ورسول شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د ایران خلکو د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې هغه څوک چې دوی غوښتل څو یې ولسمشر وي خپله انتخاب کړ. هغه د ایران له جنجاله ډک انتخابات په قطعي توګه یو بریالیتوب وباله. خامنئي چې نن یې د جمعې په خطبه کې خلکو ته وینا کوله وویل جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له ټولو رایو څخه چې څلوېښت میلیونه کېږي د وبخی د 24.5 میلیون رای په ګټلو سره بیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. هغه د مخالفینو د خبره رد کړه چې وایي په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. خامنه ای ویل انتخاباتو پر اسلامي سیستم د خلکو باور څرګند کړ. د ایران دښمنان غواړي چې انتخابات له پښتنې سره مخامخ کړي او په دې توګه هڅه کوي چې د خلکو د اعتماد خراب کاندي. هغه د سړکونو پر مخ د خلکو د اعتراضونو د بندولو غوښتنه وکړه. خامنه ای ویل د انتخاباتو نتیجې د رایو له صندوقونو څخه راځي نه له سړکونو. د تیرونی رئیس په سلګونو زره مخالفین په تهران او نورو ښارونو کې د احمدی نژاد د انتخابي دو پر ضد مظاهره کوي. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي شوي باید باطل او بیا د ترسره شي. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بېځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم مارتین موګوانیا پرون په یوې خبري غونډې کې وویل چې بېځایه شوو کورنیو د سیمو د هغو خلکو پر اوږو دروند اقتصادي بار ایښی چې دوی ته یې ځای ورکړی. ویل چې ملګری ملتونه د سوات د نږدې 2 میلیونه بېځایه شوو خلکو له یوازې یوې برخې سره د مرستې توان لري. ترکیه وایي چې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د کړکېچ د اوارۍ لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده. که څه هم اسرائیل او سوریې دواړو ویلي دي چې په دې اړه خبرو ته ډېر هیله من نه دي، خو ترکیه چارواکو ویلي دي چې چمتو دي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړیتوب وکړي. د اسرائیلو پخواني حکومت تیر کال له سوریه سره خبرې وکړي، خو د جنوري په میاشت کې پر غزې د اسرائیلو له حملې وروسته سوریه د اعتراض په دود د خبرې اترې وځنډولې. تاسو ازادي راډیو اورئ. د مرکزی اروپا مشران د سربیا په سرمشریزي کې نن د اروپایي اتحادیې پر ائتلاف، انرژي او اقتصادي مسلو خبرې کوي. د مرکزی اروپا د 14 هیوادونو مشران په سربیا کې خپل درې ورځنی غونډه پرانیستله. د سربیا ولسمشر باروس تادیک نن د اروپایي اتحادیې لخوا د بالکان هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې سرمشریزه کې د استرالیا، بوسنیا، بلغاریا او چک جمهوریت د مشرانو په ګډون د مرکزی اروپا د 14 هیوادونو مشران برخه لري. د اروپایي ټولنې مشرانو له خوزو مانویل بروسو څخه چې تمه ده د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ. د سویډن صدراعظم فریدریک راینفیلد چې هیواد یې په جولای کې د اروپایي ټولنې مشري په غاړه اخلي وویل د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د رایو په اکثریت له بروسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله. د فضائي بیړۍ چې 2 فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضائي بیړیو د کېناستلو لپاره د مناسبو ځایونو د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکي احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. د دې سفینې دوهمه وسیله به د نورو تحقیق خاتو په مقصد په اکتوبر کې فضا ته واستول شي او له دې سفینې سره به یو ځای شي. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې. او افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تلفات شایي ډیر زیات شي. پروانه خبرونه کې په دیاړه د امریکا د لوی درستی څرګندونه خبرو. د دې ترڅنګ مو په روزګان، خوست، کندهار او فراه کې له وروستیو جګړو او چاودنو خبرو. د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو حامد کرزی او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي هلو ځلو په اړه اورېدلای شئ. او تاسو په ننګرهار کې د انتخاباتي مبارزې له ستونزو او هڅو خبرو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې امنیتي تدابیر لومړی درجه ته لوړ شوی او په پېښور کې هم همداسې امر شوی دی. خو له پېښور افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنېدو پروګرام لا هم په ټپه ولاړ دی او له بلوچستان بیا افغانان ستنی شي خالته د مهاجرو د ثبت کار ځنډنی شوی دی. دا ساده رادیو پروانه خبرونه کې تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. رابشو لومړی رپورت ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د خپلې نوې پالیسۍ په اساس 1000 نور عسکر استوي او دروان کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 18000 ته ورسی شي. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د عسکرو د شمیر له زیاتېدو سره به د امریکایي ځواکونو تلفات هم زیات شي. دا چې د ولسمشر باراک اوباما اداره به له څه ډول ستونزو سره مخامخ شي، رویټرز اژانس یو رپورټ لیکلی چې مهمې برخې جانقه علي کوزای اوروي.
افغانستان ته د زیاتو عسکرو استولو په پلان کې له افغانانو سره د مرستې په مقصد د زیات شمیر ملکی کارپوهانو لیږل هم شامل دي. خو چارواکي وای جمهور رئیس اوباما او ادارې باید مخکې له هغې چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو ملاتړ کم شي په راتلونکي کال کې باید چې په دې هیواد کې د پرمختګ او د خپلې پالیسۍ د بری علامې خلکو ته ښکاره کړي او دا ځکه چې په 2010 میلادي کال کې په امریکا کې د کانګرس د نیمایي دورې لپاره انتخابات هم کیږي. د کارپوهانو په نظر دا چې د جمهور رئیس اوباما اداره په افغانستان کې په پوځي پالیسۍ زور اچوي او زیات شمېر امریکایي عسکر به له طالب وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل شي نو طبیعي خبره ده چې د عسکرو تلفات به هم زیات وي. رویترز لیکي د امریکا اصلي هدف په افغانستان کې دا ده چې زیاتې سیمې د وسلوالو له واکه خلاصې کړي، افغان او یا امریکایي ځواکونه هلته ځای په ځای شي او خلکو ته بشري او پرمختیایي مرستې او اسانتیاوې برابرې شي. امریکایي چارواکي خلکو ته د دا ډول مرستو برابرول په افغانستان کې د ثبات لپاره حیاتي بولي. اژان زیاتوي د روان 2009 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملې په 16 زیاتې شوي او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په جنوب او ختیځ کې په زرګونو تازه امریکایي عسکر هم ځای په ځای شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندې د مشر جنرال ډیوډ پټریاس په شمول ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې په سګنی اوړي کې به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په زیاتېدو سره شخړې نورې هم زیاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د عراق د جګړې له تلفاتو څخه پورته شول. یو شمېر کارپوهان دا هم وایي چې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د سختولو له وجې به په میاشت کې د امریکایي عسکرو مړینه له 500 څخه تر 100 پورې وي. رویترز په عراق او افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو مقایسې ته اشاره کوي او زیاتوي د تیرې مئی میاشت کې په افغانستان کې 10 امریکایي عسکر په جګړو کې وژل شوي. په همدې مودې کې په عراق کې د 1,00,000 ډېر امریکایي ځواکونو تلفات یوازې 11 تنه وو. رویترز لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ ستر ازمیښت به د زمري په 9 یعنې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې وي. ناتو او امریکایي چارواکو ویلي چې د انتخاباتو په جریان کې به د افغانانو امنیت ساتي. د پیو په نامه څېړنیز مرکز په یوې نظر پوښتنه کې میندلې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما د عسکرو د زیاتولو اصلي ملاتړي جمهوریت غوښتونکي دي او په سلو کې 350 کسانو د تیر مارچ میاشت کې د جمهور رئیس د نوې پالیسۍ ملاتړ کړی و. خو د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د وکیلانو په سلو کې 43 افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو د استولو ملاتړ نه کوي. که چیرې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله زیاته شي نو په 2010 کال کې د کانګرس د ډیموکرات ګوند د وکیلانو په منځ کې به د جمهور رئیس اوباما د پالیسۍ ملاتړ هم لږ شي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
نظر شمیرنې ښیي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتي مبارزې کې له خپلو رقیبانو مخکې دی. په انتخاباتو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د حامد کرزی یوه مهمه هڅه دا ده چې له سیمه ییزو جګړه مارانو سره یو ائتلاف رامنځته کړي. دا اقدام ښایي په انتخاباتو کې د ده بری یقیني کړي، خو ورسره سم په افغانستان کې د حسابي نظام او د قانون د واکمنۍ پر سر ډېرې اساسي پوښتنې هم راپورته شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو مطلب برابر کړی چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دفتر په وروستیو کې وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم چې د پخوانۍ ټلوالې ډلې یو ځواکمن قمندان دی، هر کله چې زړه غوښتي وي کولی شي بیرته هیواد راستون شي. د راپورونو له مخې دوستم وروسته له هغه چې تیر کال د خپل سیاسي سیال د ترک تبارانو د شورا د مشر په تښتولو او وهلو ډبولو تورن شو، په خپله خوښه یې په ترکیې کې ژوند غوره کړ. د دوستم وسلوالې ملیشي دغه راز د هغو په سلګونو طالبندیانو په وژلو سره په جنګي جنایتونو تورنې دي چې په شمال کې د انتقالولو په جریان کې د تړل شوو کانتینرونو دننه ساوې بندې شوې وې. دوستم او بل جګړمار محمد محقق په ښکاره د کرزي د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی. ویل کېږي چې کرزي د دې ملاتړ په بدل کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به د وزارتونو 2 څوکۍ ورکوي. ګمان کېږي چې دا به د پخوانیو وسلوالو ډلو او تنظیمونو له بدنامو قمندانانو سره د کرزي وروستۍ معامله وي. کرزي له دې وړاندې د مۍ د میاشتې په سر کې له یو بل جګړمار محمد قسیم فهیم سره هم معامله کړې وه او هغه د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړل چې ډېرو خلکو د کرزي پر دې اقدام انتقاد وکړ او هغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره بد شګون وباله. د وسلوالي ملیشه ډلې د یو پخواني قمندان په توګه فهیم په بې رحمیو او له بشري حقونو څخه په یو لړ سرغړونو تورن دی. هسپانوي ډیپلوماټ فرانسیس وندرل چې نږدې اته کاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزي پر ائتلاف خفګان څرګند کړ، خو ویل چې کرزي د یو پراخ ائتلاف په جوړولو سره سیاسي هوښیاري ښکاره کړې ده. دا د خوښنې وړ ده. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نشته او یقینا نه هم اصلاح غوښتونکي ګوندونه وجود لري چې زما په عقیده غرب کولای شوي یو لړ مسؤلیتونه ور وسپاري. زه فکر کوم چې کرزي ډېر مهارت ښودلی چې د خپل ملاتړ لپاره اشخاص کې جګړه مار دي یا نه دي په یو ائتلاف کې راټول کړي دي. زه شخصا د کرزي د لومړي مرستیال په توګه د فهم انتخاب د خوښنۍ وړ بولم، خو دا وایم چې کرزی ډېر هوښیار دی. وندرل ویل کرزی ته د جګړه مارانو ستونزه اته کله پخوا، یعنې د بند توافقاتو په چوکاټ کې چې دا یې موقت جمهور رئیس وټاکه په میراث رسېدلې ده. په ګډوډیو کې د نزول په نامه د کتاب مؤلف احمد رشید چې په دې کتاب کې د وخت پیښې شرحې کړي، وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د غزپل شوي قومندانان بیرته په پښو ودرول. رشید وایي د سیاست په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار بیرته پیاوړی کړ او له جګړه مارانو سره د امنیتي قراردادونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو نوي نسل لپاره لاره پرانستل شوه. حامد کرزی تیر میاشت اعتراف وکړ چې راتلونکي انتخابات به مشکل او له جنجاله ډک وي، خو نوموړي د خپل مرستیال په توګه د فهم له غوره کېدو څخه دفاع وکړه او ویل موږ هغه شخص ته ضرورت لرو چې په سخت وخت کې پرې اعتماد وشي. د یو جمهور رئیس لپاره دا مسله ډېره مهمه ده. فهم خان د دې کار له وهدې وتلی شي. فهم خان یو له هغو اشخاصو څخه دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ونډه اخیستې ده. خو ډېر افغانان له جګړه مارانو سره د کرزي ائتلاف ته د شک په سترګه ګوري. هغه یو سیاسي تکتیک بولي او وایي چې دا ډول معاملې به د افغانستان لپاره د ګټې پر ځای ناوړې پایلې له ځان سره ولري. په لندن کې میشت د بشري حقونو د څارنې د ډلې د آسیا د څانګې مشر برید آډامز هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزي رامنځته شوی ائتلاف یوه فاجعه وبلله او هغه د افغانستان لپاره یو مصیبت وباله او ویل په دې ائتلاف کې د جنګي مجرمینو په ګډون جنایتکاران د کرزي د راتلونکي ادارې مرکزي کړۍ تشکیلوي. دوی اوس ډیر قوي کیږي او دا یو ستونزه ده. هر څومره چې دوی د حکومت په درنه کې ځای پیدا کوي هغومره منابع زیاتېږي. د دوی یو شمیر بل مخدره موادو څخه ډیر پیسې لاسته راوړي. دوی به نور هم په اداري فساد او غیر قانوني معاملو کې ښکیل وي او له دې بابته به نور هم شتمن شي. یعنی دوی به د دې توان ولري چې شخصي اردوګان ولري او هغوی ته پیسې ورکړي چې دا به په بشپړه توګه د هغه پلان برعکس وي چې په ترڅ کې یو سالم نظام، یو مناسب پوځ او مناسب پولیس رامنځته کیږي او په دې کار سره به غیر قانوني وسلوالې ډلې هم له منځه لاړې نه شي. دا به د اوږدې مودې لپاره ستونزې رامنځته کړي. که د وسلوالو طالبانو غورځنګ کمزورې یا له منځه هم لاړ شي، دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ډېره غټه ستونزه وي چې له منځه وړل به یې اسان کار نه وي. لویدیز ډیپلوماتان او پوځي مشران وایي چې په حکومت کې د جګړه مارانو شاملول به د حکومت اعتبار ته ډېر زیان ورسوي. یو شمېر په دې نظر دی چې په افغانستان کې هم پکار ده چې هغه کار وشي چې په فرانسه کې په منځنۍ پیړۍ کې شوی و او د وخت سلطنتي نظام هغه سیمه ییز قومندانان په تدریجي ډول په زعامت کې شریک کړل چې د نظام پر ضد جنګېدل. خو افغانان بیا له دې نظر سره موافق نه دي او وایي چې افغانستان یو مرکزي حکومت درلود چې پرمختګ یې کاوه، خو همدغو پخوانیو جګړه مارانو چې لویدیز بیرته وپړسول دا دولت له منځه یووړ.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزی هڅه کوي چې له جګړه مارانو سره ائتلاف جوړ کړي څو راتلونکي انتخابات وګټي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره بل کاندید اشرف غنی احمدزی د پنځشنبې په ورځ خپل انتخاباتي مبارزه رسمن پیل کړه. د افغانستان د ښځو د ملي ټولنې په غونډه کې خپل راتلونکي پروګرامونه بیان کړل او ویل چې چیرته د هیواد د راتلونکي ولسمشر پایس وټاکل شي د ښځو د ژوند د شکیدا لپاره به پراخه مبارزه وکړي. له کابل راپورټ لرو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل کچېره پر راتلونکو انتخاباتو کې برای د په برخه شي د هیواد د خزو د ژوند پرمختګ ته به سودمنې پروژې پیل کړي. د وویل د پروژو عمده برخه به د هیواد د خزو د روغتیا پوهنې او کارموندنې په برخو کې وي. خغلی احمدزی وویل
ما باید زمینه کاریابی را نه تنها بر مرد افغان بریم بلکې بر زن افغان.
د وویل مونږ باید یوازې نارینه او تنه بلکې خزو ته هم د کارمندلو زمینه برابرې کړو. بل دا چې د خزو روغتیا له خطر سره مخ ده، مونږ باید دې برخه ته پراخ پانګې جلب کړو. د افغانستان د خزو ملي ټولنې اشرف غنی احمد زید د جمهوریت ریاست وړ کاندید وباله او ملاتړ ورسره وخود. د دې ټولنې یوې مسؤلې دیبا یوسفزی وویل
ډاکټر سبی کی از جمله رهبران هستند چې میتونن به جواب
دی. وویل ډاکټر سبی یو له هغه مشرانو څخه دی چې کولی شي د افغانستان د خزو ژوند ته پام وکړي. هیله ترې کوي چې په ټولنه کې د خزو سمبولیک نقش په عملی نقش بدل کړي. د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو خپل کمپاینونه د جوزا د میاشتې په 22مه ورځ په رسمي توګه پیل کړل. هر کاندید په جوړ شوو غونډو کې د دوی پلویانو ته له هیلو ډکې خبرې کوي، خو خلک وایي داسې خبرې او وعدې ډېرې اورېدلې دي. دوی وایي هر څوک چې جمهور رئیس شي باید خلکو ته په عمل کې ثابت کړي چې په رښتیا سره ورته خدمت کوي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې په دوهم نیمایي کې یعنی وروسته آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام نرو، په هغه کې تاسو خپل پیغامونه اوریدلای شئ.
د 1998 کال انتخابات
په ننګرهار کې په ګڼو ځایونو کې لسی شنبې را په دیخوا چې انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی، د کاندیدانو غونډې دي او عکسونه یې تر سترګو کیږي. خلک څه وایي؟ په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د مومندو د ولسی شورا له مرستیال مولوي محمد عباسي، د ښوونکو د ټولنې له غړي او د بټیکوټ ولسوالۍ د لیسې سر معلم ګل آغا او قومي مشر محمد شریف سره دا موضوع شریکه کړې ده. د دې بحث د اورېدو بلنه درکو.
لومړی پوښتنه به د سرمعلم صاحب نه وکړو. انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي، طبعا د دې سیمې اکثره خلک د کاندیدانو سره ملګري دي، د بیلابیلو خلکو سره کمپاینونه کوي. کوی وی چې عمومي وضعیت څنګه دی؟ کمپاین هغه څه چې خلک توقع لري پیل شوی دی، ولسوالیو ته ترافي سیمو ته د کاندیدانو پلویان د کمپاین لپاره تللی شي. عمومي بهیر څنګه ارزوي؟
دا سات خوشی دا درې ورځې دی، یو خو نه ویلې وخت لا دومره ډیر شوی، خو د خلکو دلچسپي چې دا شته دی پکې، ځکه چې دا اساس دی دیک باید خامہ خبر خو اخلو دي کی خامہ خدا خلک برخه خلی بریبن بوې دي دي چې نظام ته ضرورت لرو، یو یو اداره به جوړ شي، منظمه اداره به جوړې، دا ضرورت دی خامہ خب کی خلک برخه خدي
کمپاین پوران دي کمیستون زیو ننګاون يم وینې.
نو دغه یو خبر به کشته دي چې دغه اوس ان شاء الله کلاریم ده، خو سوچ شته دي چې دسیونه چې دغه وشي بعضی مشکلات پیدا شي پکې دغه کمپاین د انتخاباتو په ورځ باندې، نو دغه نه خواته ستونزې نشته دسی.
قومي مشر عزیز محمد شریف، نو کته سره ته وی چې عمومي توګه د کمپاین په وړاندې ستونزې شته، په تیر بیا چې مخالفین وسلوال کسان وسلوال ډلې د دې اوسنی حکومت خلاف دی او انتخابات دروان بهیر سره ام موافق ندی، په دغه یو حالت کې د انتخابات آینده څنګه ویني؟ یعنی ممکن دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې انتخابات آینده نتیجه ګورو، ننګرهار کې خو بالکل امنیت دی او دا د ننګرهار د خلکو افتخار دی، نه د حکومت، ځکه ته امنیت د خلکو راوړی دی او ان شاء الله هیڅ مشکل نه پیدا کیږي او خلک خامخا انتخابات ته ځي او مشکلات له بڅوک پرې نه دي چې راشي ګلسونه به اجازه ورنکي.
تاسو هم په جهاد کې ډیر شپې رڼې کړې دي، اوس هم د ننګرهار ځینې خلک د طالبانو سره د نورو وسلوالو گروپونو سره د حکومت په خلاف یو نیمځه کتل کیږي، نو څه فکر کوئ چې د انتخاباتو د کمپاین په وخت او تر هغه وروسته بل اخر د انتخاباتو په ورځ د هغه ځینې ستونزې راولړې دي؟
خلکو دغه فکر کوي چې کېدای شي تاسو انتحاري عملی بادشاهان د دې خو مخایسو کوم نشنی ولې، او موږ په خپل جهاد کې وخت تر کړی، خو دې نه چې تر سړي د افغانستان جوړول په کار دي، افغانستان کې د آبادی کارونه په کار دي، نو موږ خو مخالفینو ته بالکل اجازه ورنکو او حکومت په دې سکه خامہ خاص دغه خل ان شاء الله ته مشکل بنه پیدا کیږي.
تاسو غوندې قومي خلکو جهادي خلکو وظیفه غنیدانه چې دغه سي خلک چې په خوا د جهاد پلیکو کې وو او دوی تر اوسه پورې همدغه سي مخالف پاتې دي چې دوی په خلاینه کې کار وشي، د سي سوچم ولسی خلکو سره کېره تاسو سره شته؟
نو دا هو عامه خبره ده چې جنگ او د جګړې باندې څه مسایل نه حل کیږي او نه پټوپه حل کیږي، دا دغه باید خبرو د لارې نه حل شي، تفاهم د لارې نه حل شي، دا د حکومت وظیفه ده. خدا چې موجوده اداره به بې کفایته اداره و دي کې سوچ او فکر نه دی کړی، منډه نه دا وهلې، صرف د راډیو د لارې خبره شوې ده خو عملی ګام نه دی اخیسته. او ان شاء الله انده چې د هر چا حکومت راځي دا به د قومي مشرانو علما او سپینګرو موږ به په شریکه داسې کمپاین شروع کوو چې د مخالفینو سره خبرې وشي، افغانستان کې امن راشي.
مولوی صاحب کتاستره شو، مخالفین اکثره وخت خبره کوي چې عام انتخابات په اسلام کې مشروعیت نه لري او د افغانستان اوسنۍ حالات تم پکاتو عام انتخابات چندانې ښه نتیجه نه لري. په عمومي توګه تاسو د ولس په منځ کې ولسی خلک دغه سي حالات څنګه ارزوي؟ تاسو سلی دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عام انتخابات خو دا یو اسلامي اصل دی، دا خبره خو زه مخالفین نه کړی چې په اسلام کې مشروعیت نه لري، دغه ازادي او دغه صلاحیت د یو چا انتخاب دا د اسلام دین دی چې اسلامي ټولنې ته اسلامي فرد ورکوي چې تاسې هغه څوک چې هغه په تمامه په اسلامي شرایطو مواصفاتو باندې موصوف وي د اسلامي ټولنې اسلامي مملکت اسلامي حکومت لپاره دا دغه کوي تاسې انتخاب کوي هغه متقی وي پرهیزګار وي عالم وي نو دا د اسلام د دین امر دی مسلمانانو ته وي او په اطرافو کې او په قومونو کې او په ولسونو کې موجود وخت کې خو احساس او فکر د خلکو سره عمومي موږ چې څومره سروي کړی دا کې نو اور د خلکو نه هغه دا ده چې اوس د خلکو سره دا فکر دا موجوده اداره دا باید تغییر شي تبدیل شي او هر سړی په دې فکر کې دی چې دا خپل رایا هغه څنګه چې مناسب ده او څوک وړ وي او د دې استعداد ولري د دې اهلیت ولري په خپل ځای باندې صحیح استعمال کړي چې راتلونکي ادارار سره په دې امید چې راتلونکي اداره باید سالمه اداره وي هغه دغه سي اداره چې د دې ملک او د دې ملت کوم مشکلات او ستونزې دي داغه د حل لپاره باید په هغه کې ورته وي دا فکر دار چا سره شته
کبیر ته سر معلم صاحب ترې شو په ننګرهار ولایت کې د نور ولایتونو په نسبت امن ښه دی اما هغه طرف ته چې څومره رسنیو نه اوریدل کیږي په هلمند کې قندار کې په ځینو نورو ځایونو کې هلته وایي چې ځینې سیمې د مخالفینو په لاس کې دي او عام خلک یې انتخاباتو ته داسې ډېر خوشبین نه دي تاسو فکر کوئ که د هغه سیمو خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي د افغانستان د ټولو خلکو په رایه او انتخاب کې به ستونزې راولاړې نه کړي
خامخا ستونزې پیدا کیږي ځکه بسته ولایتونه خو د افغانستان یو پوره دغه تشکیل برابر یې نو باید د دې لپاره اسباب او لارې برابر شي چې د خلکو کې برخه واخلي کو برخه وانه لري دا یو مشکله خبره ده او کیدای شي دا نیمګړتیا هم را پیدا کیږي او ستونزه هم را پیدا کیږي چې بسته ولایت لولي دغه حق دین دی ورکړ شوی یا ورته د نغندې برابر شوی زمينه ورته مسایده شوی چې دوی لپاره د خپل رای استعمال وکړي
نو خو کیدای شي حکومت دا وایي چې دا مخالفین دي نو موږ څه وکړو وایي چې هغه د زمينه نه مسایده موږ یو بکسونه صندوقونه ورړو کارتونه ورکو رایا چول ته ماده
نو دوی خپل حکومت ته اوس تقریبا زمونږ نظامي قوه برابر دي خارجي حکومتونه سره شته نو ولی دان دي برابر شوی چې ستونزه په حکومت کې وکنه دا د حکومت ستونزه وا د حکومت کمزوري وا چې تر اوسه پورې دا مشکل حل نکړ مخالفینو سره خبرې کړې وې مخالفینو د لاسه کړې وې د غزم حکومت ته ټول در په در شوی و په کلونو مشکلات او تکلیفونه او اجرتونه تیر کړ دا چې دا خو خلک په خپل وطن کې په قرار شپې کړې حکومت کې دا کمزوري وا
نو هغه خدا خبره کوي چې موږ مخالفینو ته سواره بلنه ورکړې هدو یې نه راځي
دا بلنه صرف په خولې باندې وا عملا سندې شوی نه د قومي مشرانو نه د علماو نه او د دې صلاحیت نه ورکړ شوی او ورکړ شوی دی صرف په خولې باندې ورکړ شوی چې مخالفینو سره خبرې وشي او د امکانات برابر کې چې مخالف راشي او خپل وطن خپل کور کې شپې وکړي
کبیر ته راشو محمد شریف ته تاسو فکر کوئ چې ننګرهار کې هم د سیمې شته چې هلته به د امنۍ او په وجه انتخابات ونشي د زوم په سطح خبره وکړو په ختیځو سیمو کې نورستان کې کونړ کې لغمان کې چې هلته به انتخابات تر سره نشي داسې اندېښنې تاسو ولسونه لري
نو بلې داسې څه مشکلات خو په کونړ نورستان کې شته یا د لغمان لرې سیمو کې شته خو په ننګرهار کې خدای مشکل ان شاء الله نشته دا څه کم منطقي بده پدای شي چلته به داس تنځوی انتخابات وونه چې خو لوی مرکزونو ته به خلک راځي انتخابات بکیږي
نو د سیمه شکی دلای شي دا قومي مشران د غسپینګری دوی دغه مخالفینو سره په دې ارتباط توغږي چې دا خو زمونږ د رائے مسله ده د عقل په دغه ورځ باندې باید تاسو مونږ پرې دی چې مونږ خپل نظر سرګن کو یعنی د ممکن نه چې ولسی به هیر را پاسي یو په دې ارتباط باندې حساب کار
وایي محترم استاد د خبرې په جواب کې زه دومره وایم چې موږ د ننګرهار نه تقریبا 200 درې نیم سو سپینګيري علماء لاړو د کدي سي افسران پارک دا خبره وکړه چې موږ د سولې په نامه یو کاروان جوړو قندار ته ځو هلمند ته ځو کونړ ته ځو نورستان ته ځو او موږ د مخالفینو د مشرانو سره چې دغه پراس کې مولوی صاحب محمد عمر مجاهد دی حکمتیار صاحب دی هغه سره خبرې کوي هغه ته بلنه ورکو په هر طریقې هغه د حکومت ته راوړو او دغه بروسه ختمو حکومت په خپل دي چې تلمن وایي کنه د کله چې د حکومت راغه په ولس پوکي او مخالفم نو همدا حکومت داخل د پیدا کړی دي په هلمند کې دي په روزګان کې دي او دغه د نشه نور دینو تم کړی دي مونږ اوسم دا وایو کوم حکومت مونږ ته دا صلاحیت او دا اجازه راکړي چې مونږ مخالفینو سره خبرو کوو مونږ په لویه پیمانه باندې د مشرکی ولایتونو یو کاروان جوړو او ټول مخالفینو سره خبره کوو او دا شي ان شاء الله مونږ ختمولې شو دا مونږ وسینه پوره ده
د انتخاباتو ته دستي پاجله توګه څه کوو
نو پاجله د دوه میاشتې خو ته مونږ د حکومت وظیفه و چې درې میاشتې سره مخکې مخکې مونږ ته دا وظیفه راکړي او مونږ دا کار کړی و مونږ خواست کړی زمونږ خاطر دوی مثبت جواب نه دی ویلي په خلی را سره وکړي دا کار به خو به عمل نه کړي
نو استاد په نظر څومره خلک به چې هغه د مخالفینو د نفوذ له وجې نه په انتخاباتو کې برخه وانه شي
نو خو بعضي ولسوالۍ دغه تاسو ته معلومه دي چې په لغمان کې ولسوالۍ کې مشکلات شته نورستان کې شته په کونړ کې شته او په ننګرهار کې خو ان شاء الله دا مشکل بالکل نشته ډېر لري ولسوالۍ زمونږ دور بابا او دغه د سرحدي ولسوالۍ دي لالپور د هلته موږ دا مشکلات بالکل نه ګورو هلته به انتخابات خامخا کېږي خلک راي ورکي
یو نیمځه خپل تم قتل کیږي چې بریدونه کیږي په وسلوالو پولیسو په خلکو
نو دا بریدونه په شیرزاد آبادی دینو کې کیږي خو دغه معنی به ونه ګرځيږي د انتخاباتو مخنیوي معنی به ونه ګرځيږي
مولوی صاحب کته سره ته وي د انتخاباتو په دې روان بهیر کې چې وزغه د کمپاین شروع شو به انتخابات کیږي ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تبلیغاتي پروسام په کار واچي یعنی نیمګړتیاوی څه دي څه دي چې نه دي شوی چې باید وشي د امنیت په لحاظ د انتخاباتو د ورځې ته د نورو چمتووالي په لحاظ
نو زما په نظر باندې خو نیمګړتیا دا دی چې د انتخاباتو کمیسیون مثلا د ریاست جمهوریت د کاندیدان لپاره یو خاص معیارونه باید لرلې، د ولایتي شوراګانو لپاره باید یو خاص معیارونه لرلې، او هغه کسان چې هغه مثلا په داسې جرمونو او جنایتونو باندې ککړ نه وي په چوکاټ کې نه وي راغلي. اوس خو چې موږ د ولایتي کاندیدانو کم لیست ګورو په دې کې داسې کسان داخلي دي چاغه اس د دې قابل نو چاغه کاندید شوی.
لننګر حرمو د انتخاباتي مبارزه په اړه بحث اوري د دولسنیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز فريده هوت سيفي وړاندې کوي.
افغان او نړیوالو عسکرو د افغانستان په جنوب کې پر وروستو څو ورځو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې درویش تنه وسلوال طالبان وژلي دي. یو پولیس هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. په پکتیا کې نن د شوت او اریوب ځاځیو په ولسوالیو کې د پولیسو او ایتلافي ځواکونو پر موټرو چاودنه شوې. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. د ایران د تیرې جمعې د انتخاباتو په نتیجو کې له نارامۍ وروسته د ایران ستر مذهبي مشر نن خلک زغم او حوصلې ته راوبلل. ترکیه وایي چې د اسرایل او سوریه ترمنځ د کړکیچ داوري لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله.
د خاص روزګان په ولسوالۍ کې افغانوي تلفي ځواکونو عملیات ترسره کړي دي. لسیمي رپورت لرو.
د روزګان ولایت امنیت امیر محمد نبی خان وایي دا دوه ورځنی عملیات چې دوی له ائتلاف ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې پیل کړی وو د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیدلی دي. نوموړی وایي چې عملیات یې وروسته له هغه پیل کړل چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې غوښتل د خاص روزګان پر ولسوالۍ برید وکړي او تر خپلې ولکې لاندې راولي. د امنیت امیر په خبره د افغان او ائتلاف ځواکونو په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي، سپکې درنې وسلې او چاودېدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. د روزګان د امنیت امیر د یوه دولتي سرتېري د وژل کېدلو خبر ورکړ. محمد نبی خان وایي چې ائتلافي سرتیری په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي بیا وایي چې یولس کورنۍ او بهرني سرتیری په خاص روزګان کې وژلي دي. نوموړي د خپلو جنګیالو د وژل کېدلو خبره رد کړه، خو ویې ویل چې یوازې دوه وسلوال طالبان په دې جګړه کې ژوبل سوي دي.
په خاص روزګان کې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. په فراه کې هم نړیوالو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي. لسیمي رپورت لرو.
تیره شپه بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په مرکزي سیمه د قلی محمد په کلي کې عملیات ترسره کړي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژلي او درې تنه نور ځان سره بیولې دي. سمنوال جمعه خان د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د اپراسیون امیر په دې اړه وویل. تیرش په دې ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې حاجي غلام جان په خالي جهادي قومندان د خپل یو تن ملګري سره په خپل کور کې ووجل شو، او ائتلافي ځواکونو درې تنه نور چې ویل کېږي د میلمانه و د ځان سره بیولې دي. ائتلافي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. باید یادونه وشي چې ائتلافي ځواکونو په تیرو کې هم داسې عملیات ترسره کړي او ملکی خلک یې د ترورستانو په ډلې کې شامل کړي دي. استه بیا بخښنه غوښتې ده. حاجي غلام جان یو تن پخوانی جهادي قومندانو یو کال پخوای دولتي دند هم اجرا کوله، خو اوس کور ناسته یو. احمد شاه فطرت د فراه ولایت.
www.azadiradio.com
د خوست صدرانو د سپیرې پولیسو والی کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. له خوست مش خبريال د دې جګړې رپورت لري.
د خوست ولی ویان کوچای ناصری وای د دې ولایت د زدرانو د سپیر پولیسوالۍ کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د ول نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې د پولیسو یو موټریس کاروان د یادې ولسوالۍ د سپین کلي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د کمین سره مخ شو. دا زیاته کړه په دې یو ساعته جګړه کې د پولیسو په متقابلو ډزو کې شل طالبان مړه او ټپیان شوي او پنځلس نور ژوندي نیول شوي دي. ناصری وویل نیول شویو کسانو د پولیسو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. طالبانو د سپیر پولیسوالۍ کې د پولیسو پر کاروان باندې د حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې نښته کې د پولیسو څلور فوځي موټر ویجاړ شوي او تر لسو زیات سرتیري وژل شوي دي. دا د پولیسو سره د تېرې ورځې په نښته کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو خبره نه ده منلې. د زدرانو د سپیرې په غرنۍ ولسوالۍ کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا په همدې ورځ د خوست والي حمیدالله قلندرزي په یو ولسي غونډه کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو وغوښتل تر څو په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او د ټولګټو پروژو په ساتنه کې د قومي وسلوالو اربکیو د لارې د امنیتي ځواکونو تر څنګ فعاله ونډه واخلي.
د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې عملیات تر سره شوې دي. د کندهار لشاره د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
په کندهار کې د 215 ماتل قلي اردو کمانډان بر جنرال شیر محمد زازی وایي چې د دې ولایت په ژړې ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان د عملیاتو په ترڅ کې وشيلي وسلې مهمات او یو اندازه نشي توکي ترلاسه کړي دي.
د عملیاتو په ترڅ کې د دښمنو وسنه مرشور په ډول ځانهم د ابونډستي د سيزونه سره انځور کې دا موږ سره ولې دي یو کیلو مواد نن منفجره و چې موږ ول شوې دي بلی په موبایل او دغه غنیم د شناختکارت چې په پاکستان او بلوا مارای و دا کوم شناختکارتونه سره ولې دي څنګه عدد ماینونه مختلف ماینون سره مصاب کړل شو زموږ د ځواکونو لپاره تلور بوجه د تخنیکی مخابری تخنیکی سامان و چې رد موږ سره ولې دي یو سره درې نن کیلو مخدره مواد و چې د زموږ سره ولې دي یو سره لاس کې کیمیاوي مواد چې هغه دی
جنرال زازی وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو سرتیري مرګ شو بلنه لري خو د وسلوالو طالبانو ویان خار یوسف احمدی د جنرال زازی خبره رد کړه. نوموړی وایي چې د ژړې په شغو او سنگسار کې 15 سرتیري وشلي او څلور موټران یې ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څلور بجې او شپږ دېرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو روانه خبرونه تر پنځو بجو پورې دوام لري. د پاکستان په مرکز اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د طالبانو د احتمالي بریدونو او چاودنو د مخنیوي لپاره لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ویل کېږي چې دا ویره شته چې په جنوبي وزیرستان باندې د پاکستان د پوځ د برید له پیلېدو سره په لویو ښارونو کې د غچ اخیستنې په منظور مشکوک ترورستان حملې وکړي. له پاکستان زموږ خبریال د موضوع تفصیل راکوي.
د اسلام آباد او سرحد د پولیسو مقامات وایي په راتلونکو ورځو کې طالبان نورې ځانمرګي حملې او بمی چاودنې ترسره کولی شي، ځکه د سوات نه پس د پاکستان فوج په وزیرستان کې هم ډیر زر عملیات پیلوي. په همدې موخه د پاکستان په لویو ښارونو او په ځانګړي ډول اسلام آباد او پېښور کې لومړی درجه امنیت نیول شوی دی. د اسلام آباد د امنیت قمندان سید کلیم امام وایي دوی د طالبانو د ګواښونو سره مخ دي. موږ د ګواښ سره مخ یو. موږ د ډیرو ممکنه بریدونو وار د مخه مخه نیولې ده. د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ نوی په سلو کې د دا ډول حملو مخه نیول شوې ده. موږ تر اوسه شلو نه زیات ځانمرګي حمله کوونکي نیولې چې ټول د بیت الله مسجد سره تړاو لري. د سرحد ایالت د امنیت قمندان ملک نوید هم وایي چې د مشکوکو خلکو د نیولو په موخه د پېښور ښار په اکثرو برخو کې د پولیسو د پلټنې لړۍ روانه ده. تر اوسه مو ګڼ شمېر کسان نیولې دي. موږ ته د ترهګرو پېښور ته د ننوتلو په اړه استخباراتي معلومات وخت په وخت لاسته راځي. ولسي خلک هم د ترهګرو پر ضد موږ ته معلومات راکوي. موږ د ښار چاپېر امنیتي کمربندونه جوړ کړي او د ښار دننه مو د پولیسو ګزمې زیاتې کړي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په جنوبی وزیرستان کې عملیات پیل کړي نه دي، خو هڅې روانې دي چې د بیت الله مسعود پر ضد ولسی ملاتړ ترلاسه کړی شي. دوه مخالفو قومونو جانیخیلو او بکاخیلو حکومت ته د مرستې باور ورکړی دی. همداراز ملک ترکستان بیټنی او قاری زین الدین هم د جمعې په ورځ د پاکستان خیبر تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې بیت الله مسعود د هند او اسرائیلو نه کومک ترلاسه کوي او د پاکستان پر ضد جنگیږي، نو ځکه دوی دغه پر ضد د حکومتي عملیاتو ننګه کوي او په خپل به هم په دغه جنگ کې د حکومت ملاتړ وکړي. خو د سیاسي چارو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه بیا په دې اړه وایي،
نه دا ما خیال نه دی، او دا اوس سلام مسعود ځان ډېر مضبوط کړی دی. دا چې ګروپونه دي زما په خیال هغه ته څه نقصان نه شي رسولی، هغه اوس تقریبا القاعده سره ملاو شوی دی او دا هغه ډېر طاقت دی.
خو ځینې نور بیا وایي ترکستان بیټنی او قاري زین الدین د بیت الله مسعود نږدې ملګري پاتې شوي او دا هغه ډېر محرم رازونه ورته معلوم دي، نو حکومت سره د هغوی ملاتړ بیت الله مسعود کمزوری کولی شي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد او یو شمیر لویو ښارونو کې لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په پاکستان کې ساری شو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په کوټه کې د افغان کډوالو د ثبت کارتونو د سمولو او اصلاح پروګرام د تخنیکي ستونزو له امله ځنډولی دی. خو دوی وایي افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر له بلوچستان دوام لري او له صوبې سرحده ځنډنی شوی دی. له کوټې د ازادي راډیو خبریال له نور تفصیل سره.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو لخوا د مهاجرینو لپاره ځانګړي ادارې یو این ایچ سی آر د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو د تغیر او سمون پروسه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د لنډ مهال لپاره ځنډولې ده. په بلوچستان کې د مهاجرینو د دفتر ویاندې دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل کوم افغانانو چې د رجستریشن کارتونه ورک کړي وي او بیرته یې غوښتنه کوي او یا پکې څه بدلون راوستل غواړي د یو این ایچ سی آر د رجستریشن کارتونو د سمون دفتر ته دي، تر هغه وخته چې دې دفتر بیرته اعلان نه وکړي نه ورځي.
پاکستان شروع دی دفتر خلاص دی کړه کارونه روان دي، صرف هغه سنټر بند دي، هغه د ټکنیکل وجوهاتو وجه بند دي. په دې چې موږ سیستم د نادرا سره کنیکټ دي او ټرو سیټلایټ دي، نو اکوپمنټ کې خرابې دي، هغه د وجه سنټر بند دي. پی سی ایم سنټر موږ ورته وایي چې د کارډونه موډیفای کړي، مثلا د چا کارډ به کې هغه تر اخلي نو کارډ واخلي، هغه سنټر فلحال بند دي.
دا چې د رجستریشن کارتونو د سمون دغه دفتر به تر کله پورې تړلی وي د یو این ایچ سی آر ویاندې د ژر پرانستل کېدو ژمنه وکړه خو کومه ټاکلې نیټه یې ونه ښووله. د یو این ایچ سی آر د دفتر ویاند وایي له پېښوره د افغان کډوالو هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدو لړۍ د امنیتي ستونزو له امله ځنډولې ده. خو د نوموړي په وینا د کوټې له بریلي سیمه څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او وایي سره له دې چې سږ کال د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ډېره ناوخته، یعنې د اپریل له میاشتې پیل شوه، خوای پروان میلادی کال کې له پېښور او بلوچستان اته ډیر زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوی دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته تیار دی. اجمل اندې وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا ونه هم موږ ته ګڼو دوستانو د افغانستان له دننه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه پیغامونه راستولي او پکې له بیلابیلو ستونزو سر ټکولی. موږ هم د دې دوستانو پیغامونه په دې هیله خپرو چې مسول چارواکي به واوري او د دوی دوستانو د هواري لپاره به کار وکړي.
بله، السلام علیکم، زه علي حیدر تداخل سعودي عربستان تاسو سره په تماس کې يم او غواړم چې د تاسو سره یو معلومات شریکم. هغه په دې اکله باندې چې د خوست په ولایت کې متاسفانه چې د خارجانو د مسلسل بے ضایا نیولو یا بے ضایا کور ته داخلېدو په باندې او بیا خلک د کور نه وړل او د هغوی سره هلته بندیان کول، یعنی دا ټول پکې شامل دي. خصوصا چې د ما د نن ورځ چې تاسو سره په تماس کې یم، د ما درې ورونه تقریبا د تیرې چهارشنبې په سهار باندې وړي وو، همدا نن اوس را خلاص شول چې نن متاسفانه دغه ده د خمیز د پنځم به ورځ ده یعنی پورا یو هفته کې تیر شو لا زیاته، او داسې ډیر په سلګونو نور افغانان هم وړي دي هلته. او هیله کوم له چارواکو نه د افغانستان ټولو هغه مشرتابه او استخباراتو نه چې په دې حق لګي عاجل اقدامات وکړي، ولې بې ځایه افغانانو ته چې تکلیف ونه رسیږي او نور دغه کړاوونه به تر څو پورې موږ ګالو.
الو السلام علیکم، زه خوبم وادم پروان ولایت سیاګر ولسوالۍ اوسېدون کوم، فلحال په اصفهان کې زندگی کوم. ما پیغام داده حامد کرزی څخه چې دا د مهاجرینو ستونزه لري نه حل کوي، هر ورځ لکو لکو پیسې ته نیو اخلي په زور باسي، دا پرې جمهور دی، دا دغه دی خو پرې راشي نشي کولی چې یو بل راشي.
الو السلام علیکم، زما نوم ابلا توخی د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د شهاق ته کلي اوسېدونکی یم. زما نظر در بارک اوباما په قاهره کې همدغه کې مسلمانانو ته وینا کوي، زما په خیال باندې د مسلمانانو زړونه نه شي خپلولی چې تر څو پورې د افغانستان او د عراق جګړه ختمه کړې نه وي، ځکه چې په افغانستان او په عراق کې ډېر مسلمانان او ملکي کسان شهیدان شول.
سعودي عربستان خبرې کوم، د ګردیز نه تر شارینه و پورې دا لار ډېره خرابه ده او ډېر لوی ولس ورباندې پروت دی، او که چیرې تاسو دا پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ په دې باندې نظر وکړي آیا څه سبب دی. نورې لارې جوړېږي او د دغې لارې پوښتنه څوک نه کوي، خصوصا چې د ګردیز د بازار نه راووځي د رود په دا منطقه کې پل سکون هم جوړ دی، سړک هم ډېر مخکې نه جوړ دی، قیر اچولو ته تیار دی خو مګر قیر ورباندې څوک نه شي.
پاکستان کې زموږ مهاجر څه حال دی؟ کردي صاحب ته ورته کښېنه چې ته ولې اسې دي بچي پرېږده په خپله لاسه برخه، هغه امریکا کې کښېنه، وطن پرېږده، ملت پرېږده، هر څه پېښېږي هغه به دې پېښه شي، خو اوس بېرته موږ برخه دره کړو، دا لالې اخلاص کړو چې نه مو په پیسې فرېږي. یو سړی دي پر یو نصیبه مې شپږ میاشتې درې میاشتې زندان کاتي، زه خپله دایم ور مره د زندان څخه را خلاصوم، په شلو روپو باندې زه بندي وم درې میاشتې په زندان کښې.
مونږ د پاکستان پنجاب ښار کې ډېر تنګي، او مونږ په هر نظام کې چې کوم دی که نه هغه په مونږ باندې تورونه لګوي، او مونږ د نورو ملکو په ایجنډانو په تور باندې نیسي وایي چې هغه تاسې ساتئ او تاسې هغې ته ځایونه ورکوئ.
السلام علیکم، زه عمر ګل ملنګیار تاسو ته له ایران زحمت در کوم، زه د ایران د یاز له ښاره غږېږم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما خبره دا ده ټول د افغانستان ملت او خلکو ته چې په افغانستان کې کولای شي چې یو رول ولري، باید په افغانستان کې دا حالت مونږ بدل کړو چې هر څوک بېګناه مسلمانان وزني او ولسي خلک وزني، که طالبان دي او که غیر طالبان دي دولتي خلک دي، باید ټول ولس په دې باندې عکس العمل وښي، لکه د سوات په دره کې چې د طالبانو په ضد باندې خلک جګ شول، تر څو به د افغانستان ولس همداسې بې تفاوته پاتې کېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو زه نقیب الله د لندن څخه غږېږم. زه پیغام لرم هغو اوریدونکو ته چې کوم له پاکستان څخه زنګ وهي او هغوی دا شکایت لري د پاکستان د حکومت له طرفه، نو آیا دا شکایت خو دا اوس خو تنګول نه کوي؟ د پاکستان حکومت دا خو له دېرش کالونه تنګول کوي، افغانان تنګوي، نو دوی شکایت لري نه دا دوی ولې نه ځي خپل وطن ته؟ خو چې یو بل ملک کې اوسېږي ظاهره ده بل ملک کې دغه بل ملک پولیسان خو تنګول هم کوي او هر څه کسان تنګولی کوي، نو دوی ولې نه ځي بېرته افغانستان ته؟ هغه تجارتونه چې په پاکستان کې لري که دوی دغه پیسې افغانستان کې ولګوي، نو دا د خپل ملک او ترقي لپاره ډېره فایده منده ده. والسلام.
خپل سلامونه زه دا د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته وړاندې کوم. زما د کرزي صاحب سینې دا ګزارش دی چې د پاکستان کې موږ ډېر پتنګ کړي یو، دلته صاحب ومنه چې په کوم بازار کې روانې پولیسان مو لکه سپي داسې کسوي. د ګجرات څخه نږ غږېږم، پاکستان ګجرات څخه نږ. زما د کرزي صاحب دا ګزارش دی چې یو څه دې وکړي، یا دې ما خواته واړه یا مو د دې خواته کړي.
سلامونه وایم ورور، دغه بوس دلته دغه غوټې مریض را وړی د کابل وزیرکستان چې په ثانیه کښې مریض را وړی د پرون راهیسې دلته ناست یم، مریض د نن پروت نه یو ډاکتر ته ورته راځي یو به افساس یو پوښتنه باندې چې تاسې ولې نه شئ کولی دلته راشي؟ دا یو ځل نه یم، نه دا ټولو پښتنو سره په ونه لکه اسرا اسرائیل چې راغلي خنۍ او بخساس نه پښتنه ته په مالک به پرنای ما د ناس ته خبرې پروت نه یو ګونه د وګړو کړی نه ونه کړی دوا یې شی ورکړي په واسه.
بله السلام علیکم، زه غلام حبیب د وردګ د ولایت د چک دی له شورای نه خبرې کوم. د محترم والي صاحب عبدالحلیم فدایی د خبرو په ارتباط کومې چې د ازادۍ د رادیو سره د امنیت په باره کې کوله، بویل چې د امریکایي ځواکونو د راتګ پر د ځواکونو پر راتګ سره د امنیتي وضعیت ډېره ښه شوې ده. اعتبار وکړئ خصوصا د چک ولسوالۍ کې په خانه طالبانو ډلې دوه چنده شوې دي، او کومې قواوې چې د چک ولسوالۍ ته راغلې وې هغې د امنیت په ارتباط هېڅ کوم تغییرات را نه وستل.
دلته موږ پنځه شپږ رینیان ناست سلامونه درته وایي. بعد سلامه یو اختر نومېږي، یو لالی نومېږي، یو جمعه کاکا نومېږي، یو خانۍ نومېږي، یو نظرګل دی، یو آدم مامادي، محمد خان مامادي دي. ښه ډېری موږ پنځه شپږ پیغامه نور ثبت کړي دي. تاسې ولې نه دغه کوئ وروره؟ د خدای رینیانې موږ روین غیر او بل به چې دي وروره دغه پیغامونه زه خپله لالۍ خبرې کوم. د دغه نشې زموږ ډېر فزاد یو هغه ادم ماما ما په بل پیغام کې هم ویلي وو چې لیده دا زموږ نشیان چې دي دغه په غاړه زوري تاریاکو ګولیانې لالا یې خوري وچیشي ورور. نو دغه څه چې هسپتالونه څه ډېر کې دا پیغامونه خامخا نشر.
لالا یې وروره په دې مقام خوښینو شو چې تاسو د هیروینو په نشه روږدي او په خپل هم وایي چې د نشې تاسو له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. البته موږ دومره درته ویلی شو چې دا وخت افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې هغه کسانو د تداوی مرکزونه شته چې په هیروینو او نورو نشو باندې روږدي دي. تاسو کولای شئ له خپلو نورو ملګرو سره دې مرکزونو ته ورشئ او د هیروینو له دغه ناوړه نشې څخه چې د انسان ژوند او شخصیت دواړو ته خطر پیښوي ځان خلاص کړئ. د نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
نو د اشلاق یا مزاز محمد ګل نمیږم پس موږ دا شکایت لرو چې بمباری شروع دی وروره کمنه دا خو بس جنگ دی شروع دی بس دا بیخي بمباری کوي د ملکی خلک هم لکیږي دا موږ شکایت سب کوي په خدای بیخي نابود موږ هم مدته وختا موږ د ایران ته دنګ و درته کوچنیان پر غرو دی بس دا بیغاز موږ سب کوي وسلام د خدای په امان دی.
سلام احمدین احمد زاید جمهوری اسلامی ایران اصفهان ته سره خبرې کوم. د خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حالا سلام از ما پیغام د افغان چارواکو ته دا چې زموږه ژوندۍ په ایران کې ډیره سخته تیریږي. موږ څو نشته چې زموږه فشتنه او کې او غم او خې د ایرانی مامورونو ډیر فزاب کار او ژوندۍ له منفرې دي. د دوی د لاس په خدای چې باغونه او زنګو کې شپې تیرو کارونه چې مرتکړي پیسې نه راکوي ته پیسې ته نه غواړي د فتن مامورانو ته زنګ وهي او مامورانو دونه به انصاف ته دانه وای چې کارګر د حق لري باید پیسې واخلي د فتن هم د سپن خلاص او رد مرزوي.
بعد سلام از مور هوا دفتر دی او دا نور چاروا په تور ته مور د اسلام آباد زما محمد یوسف خبرې کوم چې مور تور افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زه مونږ دی کې ګرځا لای نو څو ټول ماجر نشي او کاټ وای بغیر کاټي نشي چاته پیسې اخی او چې څوک دغه جلو ته بیاي او تاسو څنګه یو جهان مانا مور اواد و دغه سره سوی کړی ته.
الو سلام علیکم، موږ د مرغای او موږ په مرغا کې بیخي بمباری شروع ده. موږ نه خبر کوم او لاس سودا چې جنگونه دا خو د خلک کار ته نشي تلای درونه پاتې دي. دا خو بمباری شروع دي پر موږ باندې تاسو موږ پیغام ساب کوي د خدای وروي ته وګورئ. دا بیخي نه بو جنگونه د موږ په ځای کې ګرځي کوچنی اگر د پر دشتو څرخي وروه مانه پر غرو کې دا یخ دا کوچنی نه جوړی کیږي وروه کمنه.
زه د پراد ولایت د خاکی سفید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو ته سلامونه وایم. کله چې پرون جنگ ختم شو په خاکی سفید ولسوالۍ کې دغه باغیانو د خلکو کورونو ته ګرنیټ ور وغورځول بیا نو ولاړه وتښتېدل. کله د کلي څخه درې نفره د ځان سره وړي دي هغې په دې خاطر چې بیا د خپل مرکز څخه ټلیفون ته کوي په زور ورته وایي چې تاسو ونسئ د ناټو او د افغان د قواوو شکایت وکړي. دغه د پردو غلامان هر وخت همدغسې کارونه کوي د خدای په امان.
زه شایسته خان د پکتیکا ولایت ګومای ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه سپېلن د مسافرۍ ځوان په سلطانۃ العمان کې تېروم. د مال ټولو افغانانو وروڼو څخه دا خواهش ده چې زموږ په منځ کې دا تېر 15 کاله ډېر حالات ورځ په ورځ خرابېږي. زموږ پای به خیر څه اطلاعاتي ځواکونه بمبارونه کوي، تعلیم په سکولونو باندې ځانمرګي کوي، په ماشومانو ځانمرګي کوي. موږ به اخیر دې څه ترتیب کوو؟ د مال مشرانو څخه دا سوال چې ورځ په ورځ حالات خرابېږي شکیز نه، باید دې دې یو چټه وتړل شي، طالب ونیول شي، هغه په 15 ورځ بیرته خوشې شي.
زه محمد امین دې مالي ولینا خبرې کوم. سار نه مونږ ته پولیسان راغلل چې تب دیغا پورې دغه جنا کټه بار کوي. دې مالي کوم دلته مونږ کاروبار دا پلکاو پیسې خلکو ته ورکو، پلکاو پیسې اخو.
او د ازادي کارکون راځو کارکون ته ټول سلام دی. بعد سلام مور هوا دفتر دی او د نور چاروا په توګه ته مور د اسلام آباد. زه محمد یوسف خبرې کوم چې مور ټول افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زه مونږ دی کې ګرځېدل نه سو، ټول ماجر نشي او کاټ وراي بغیر کاټي.
سر اورورا مونږ د رډو ته د فسکو موځه دې لیک بوسی د سیر شو سوزی مو مورې زربر مخلي پاکستان مو سوزی مورې زربر مو مخلي غفله نشه رسو دین جو ته بیا خلی ګردیز بازار نشي وځي د لوګان د ګردیز لا باندې تیری پوسټام توای زربر دې خل خلی دین جو ته هغه خلی مو زه ډیر رونه دې درخواست کو رسو تلیفون مو وګړو د درخواست نه نشر کی او سلام او احترام کرځي د درخواست چې د جن خلانو لریږي او سلام او احترام.
ہلو السلام علیکم زده کلابا کوم نه خبرې کوم. مونږ ته ملي کې داسې ناس کې شنه راځي کډونه هم را سره وو پولیس وایلو مونږ وام تر کوله وایم وایلو او ډیر ځای را سره وو ملي کې ناس شنه راځي کډونه را سره وو بیا لږه چا د لږه باندې چا د چوټي باندې بدل را ونه کړل کولای نه مونږ باندې.
سلام علیکم زه اسم الله فریدی خبرې کوم. منګا یو نو مټر دا چې کلا ګرځې نه نو جی دې تیری بغاخې دې مونږ نظر په لدی خو خلی لږه خو چې ګاډي ته 1500 راغه خو خلی مونږ ولې سن دا درخواست دا چې دې پوسټ په لټه نه دې زړه تر زره وکی او کرځې زړه مونږ دا درخواست دا چې وای جنگسلاران دې پوسټونه لري چې دا پوسټ چې مونږ سره دې زلنګ وې دې تیری پوسټا دې ګرځې دې تیری پوسټا دا دې پختیا دې ګرځې ولایت پورې مربوطات لري دې لوګر او دې ګرځې ما باندې دا والسلام احترام.
قدرمن دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبر کړل په دې هیله چې هغه کسانو باور دي لوي څوک چې کولای شي تاسو ستونزه هواري کړی. که چیرې غواړئ موږ تاسو خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 00 24 21 11 2 14 15. تر بل خبرونه مو علامل تاسو د ازادي رادیو د نور خبرونه اوریدو ته راپو.
بویا کرا شی بودر بویا کپریو خیجان 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 داسیلا هو کلمد سرگو اوپ دریا جانا اوپ دریا جانا زما جون بن زما سپر لے زما گلاب خانان زما نشا زما سرور زما شراب جانا بل تصویر بل تصور نہ زائے گی